دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 2 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سربیره د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو ورسره به ځینې شننې هم واوري خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د افغان او پاکستاني فوجانو ترمنځ په نشته کې مرګ جوړ لا وشته د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنوي ته لس لکه خونبها ورکړل سوی دی چې د پاکستان فوج په بنو کې وچلی وو او په یمن کې د تازه نشتو پر مهال لږ تر لږه 1.5 کسان وژل سوی دی اوس بشپړ خبرونه د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ نشته سوی ده چې مرګ ژوبل پکې اوښتې ده د پېښه د سې شنبې او چهارشنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې سوی ده خو تفصیلات اوس مخې ته راغلي دي د شکین ولسوال عبدالخان په دې اړه مشال رېډیو ته وویل پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې یوازې د دوی یو څو عسکر ټپي شوي دي د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبها ورکړل سوی ده چې د پاکستان فوج وژلی وو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډیو ته وویل چې د خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوی دي
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامی کوم ته چې جرګارو واسطه و سره د میز اتمنځه مرسون وی او هغه سینارو واسطه چې کوم شي دون شوی بچونه ته لاس لاس لا کاری پی او یو یو نه کاری او چې کوم ځخون دی غیر لاج به پری وی او دوانیم دوانیم لا کاری پی اعلان یو تا وکړو
دا به کور کړل سوی کسان د جون پر 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د بونو په باکا خیل کیم کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل سوی د بلوچستان په مرکز کوټه کې په دپی وژنه کې درې تنه وژل سوی دي د دې ښار د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په مازیګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل سو د پولیسو په خبره درې واړه وژل سوي کسان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي د دې برید مسولیت لا هم چا نه دی منلی خو په بلوچستان کې لمودي رئیس بلوچ بلتون غشتونکي وسلوالې ډلې د پنجاب صوبې اوسیدونکي په نشه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژلي دي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبې په ورځ د رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر ابدالي نومېده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوی چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 29 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه ووهله د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې د کلانشنکوپ وسلو زیرمه راکټ ویشتونکي د ځانمرګو وسکټونه او نور چاودونکي مواد هم نیولې دي شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیم کې روزنه ترلاسه کړې وه د مراکش پولیسو د چهارشنبه په ورځ ویل چې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان درې وګړي نیولې دي د فرانس خبري اژانس د مراکش چارواکو په حواله وایي د افغانان ډنمارک ته تلل چې د تیرې شنبه په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جالي پاکستاني پاسپورټونه او د سختدریزو ډلو په اړه اسناد هم مندل سوی دی خبر پانه زیاتوی چې پولیسو د سخت دریزو ډلو د کسانو ګمارلو یو نړیواله شبکه هم مندلې ده په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي ریان سی کروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وکړې د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو شکولو هڅې ته ځواب ووایي د زیات کړه
It's very important that Pakistan respond President Ghani's initiative.
دی وای دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب وایي. هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټي شورا، حقانی شبکه او نورې داسې ډلې پنښ کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره موقع ده. ډیانسی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاته شوی او اوس د امریکا د نړیوالو شریعتو د شبکې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه حوثی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړې دي چې یو دېرش تنه پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي حوثی وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وویشته. دا سیمه د دوی د مخالفانو په لاس کې ده. د المنصوره شارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي. دوی وایي چې څه باندې 20 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو ریپورت کې خبرداری ورکړ چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. ریپورت وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه ریپورت کې شوې دي. ریپورت وایي چې روس وار په وار وار څرګنده کړې چې د ګاونډیو هیوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کول غواړي. د ریپورت په لیکنه د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او د نیاباتي ځواکونو وسیلې له لارې د سیم امنیت له پامه غورځوي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسیو بی او د موسم حال له سراج زهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډگری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان د پکتیکا ولایت د شکین ولسوالۍ او د پاکستان د جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه انګورډه کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول پر سر نشته رامسته شوې ده. د شکین ولسوال د نشتی حال راکوي. په ایف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په بکه خیل کیمپ کې د پاکستاني پوځیانو په ډز د وژل سو او ژوبل سو کډوالو له خپلوانو سره تر جرګې وروسته مرستې وسوې. د جرګې یو مشر وایي
یقین صحیح دون سے بچوں نے تلاش لگ لگا کری پی اور یوائی وہاں نکاری اور یقین زخمون دیے گئے لاج میں پری پری وی اور دوانیم دوانیم لگا کری پی اعلانی ہوتا ہو پرو.
په پاکستان کې د ترګری زد پلان د شل نکاتو څخه یو د مدرسو ريجستریشن هم دی. دا چې دا ملکوم ځای ته رسیدلې دي. د فاټا سیکریټریټ ویان دی پاړه وای
او په دې سیمو کې تقریبا د 500 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د اغی سره انلیستډ دي.
د راپورونو سره سم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې نفوذ پیدا کړی دی. دا چې دا ډله به څومره اغېزمنه وي د سیمې د چارو یو شنونکی پاړه وایي
دوی نه دونه مضبوط نه دي چې دوی افغانستان کې طالبان لمات ورکي یا پاکستان کې جان زیات مضبوط کړي.
ان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې ورېدای شي. راځو خپل لمړي راپور ته. د افغانستان د پکتیکا ولایت د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوي چې دواړو لور ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه هغه وخت رامنځته سوه کله چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان په نوم د سرحدي دروازې پر جوړولو لاس پورې کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول. بلور ته درګون یو شمیر خلکو د همدین شدی په تړه لارون وکړ. لارون کوونکو د پاکستان د پوز د لوري په سرحدي سیمو کې دا ډول تحرکات د افغانستان پر خاوره تیرې و بالا او د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت د شکین ولسوال عبدالخان مشال رادیو ته د تلیفون پر کرخه د یاد ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د نښتې په تړه وویل جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نښته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تیره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په ارګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د ارګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځاوه او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله متیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډیره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په ارګون کې د ده په نوم د یوې جادې یا څلي د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډیر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تیره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونه وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکخیل کیم کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وسوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیر لریواج سره سم په بکخیل کیم کې د جون د 22 نیټې په پیښه کې د وژل شوو دوو کډوالو کورنیو ته لس لکه کلداري معاوضه ورکړه او دغو کورنیو ته د یوې نوکری ورکول ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا پریکړه هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل سوو کسانو درملنه په وړیا توګه کوي او هر ژوبل سوي کس ته به هم 2.5 لکه کالداري ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالداري هر وژل شوی کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیه لاړخه ورکړل شوی. د جرګې مشر پیرکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیه کوم ته جرګه وروسته سره د میز اوتمنځای مسونوي
احمد سعید وویل دا باکا خیل کډوالو کیم پیخه کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیم ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای دوه سوه کورنۍ ته غځولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ آؤٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ ہوا یا مطلب چ دی دی بے مسئلہ ہوا وی آ گئے ٹول وے تشریح کڑی دی دی دا کہ ول خبر ہے کیما دو آ گا 93 فیملیز روڑ لے واپس خپل کلی تور سے پر خیر افیت سرا اونے رامی ز دیمان ز نو کرو دی ول چ دا بے دوا سوا سرا سوی
یاد دی وی چ 13 اونے با کا خیل کڈوالو کیم کے امنیتی ز واکونو او کڈوالو ترمن زن خطا کے دوا کڈوال وجلی شوی ول او نه هنور جو بل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اوتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرستا یا ماویزا وټاکله او بکا خیل کیم کې کډوالو ته ورپېخه ستونزو هاورول هم عملی شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس زو د مومند ایجنسی پر لور. په قبالی سیمه مومند ایجنسی کې 128 سکولونه وسوالو اړنګول دي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو کې وران سوي چې یو سرکاري کالج هم پکې شامل دي. د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د نامنی ستوندستانو زیاتره تعلیمي ادارې په دغه سیمه کې کارونه نسی شروع کولای. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د دغه تحصیل پر تعلیمي حالت له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلې دي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
پاسیما کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحبه چې رساپو تحصیل وسیدونکي دي وای
صاحبو کې بل بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي. ډېر حکومت داسې کړی نه دي کنه وران سکولونه خو نه څوک استادان راځي او ماشومان راځي او اجبي ایجوکیشن والا استادان ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي تنخوا اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړي ولې دا ساتم بند دی نو دا ولی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیر زیات کې ته کړی دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا ای ڈی پی سکي چې ور واچي او پیسې ول منځوري شي کار ته لا څه نه دي شو هغه کې لار می پرسر کوي او نو پوښښنه جاری دي.
د دغه سیمې اوسیدونکو خبريال ل رحمان صاحب وای چې په سیمه کې د ماشومان او د تعلیم شر ډیر کم ده.
پاتې چې ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شي دي چې کوم کې حواله څه خدمات په خیر صاحبو ډیر سر لاغه خود تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنکړی شو چې ایجوکیشن او توجه ورکړی خو سازمان دا وی خبره نه مني هغه څنګه نه دی هغه پولیټیکل انتظامیان په اړه د راولې د سلیم ان شاد کلاس په باندې سازمان دي چې د ایجوکیشن په اړه باندې سلیم پر راځي.
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نه مو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي.
اوس کې تقریبا 10 12 باندې کار ستار دی دور کې دي ان شاء الله چې هغه راځي چې پروګرام شته دی کنه
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 15,511 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وای. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
ز زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس زو د پېښور پر لور. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګې له پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې سختینې وکړې او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له وړو سوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي، کنه دا به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه له پېښور غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د سیو د چیلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دواړو صوبو کې دفتر بند شوي، غیر فعال شوي. موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ صوبې سره روانې. زما دا خیال دی چې بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپلو حقوقو دپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی، بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه، دا زیاتې ودرېدل په کار دی. تا د ظلم د پاسه ظلم، د زیاتې د پاسه د زیاتې. زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره، د دې صوبې دپاره دا څه خبره نه ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي، نور چې کوم وطنونه دي هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي. د دې د وجه نه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند انټیریر یا دنه سند چې دی، چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی، د دې د وجه نه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تللی کم کم سره چې داسې قسمه خلک د هغې په نظر کې راتلی شي هغه علاقو ته کوم چې هغې دغه غواړي چې د هغې د خاص پاکستان د دفاع دپاره یا د هغې د حفاظت دپاره یا تحفظ دپاره شاید چې نقصان جوړېدای شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورنه کړې شوی وه او په اسلام آباد کې د دغې ادارې دفتر تړل شوی و، خو بیا وروستو دغه بندیز لرې کړی شو او په پنجاب کې دې ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شوه او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګې پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاورې اوستو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تښتول لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تښتونکو په ولکه کې دي. د دوی په خبره د ډاکټرانو د تښتونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول روغتون کې یو عدالتي احتجاجي کیمپ لګولی دی. برخه د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په راپور کې واوري.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوی میاشتې دوی هر ورځ د کوټي په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پر زموږ احتجاجي کیمپ چلیږي. هغه دې هغه موږ په دې سلسلې کې کړی دي زموږ یو څه بنیادی مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سي دي هر ورځ سي دي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټران سي دي تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټران ووسی زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي زموږ د مطالبه د ګورنمنټ زموږ د ډاکټران جلد سے جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټې 24 اورز روزم په ولاړو متې دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم سستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوی خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشی ستا خدمت کی 24 گھنٹے لگیای ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو ته ګډ سره بد نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ول اغوا کیج ګر سر باید سیدا دی ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کیج اخر بد دغ دا کسای ڈاکٹران بد صبح دا ملک دا کس پریش دی بار بزی بار بس سروسز ورکی
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دوی د تیرې چهارشنبې د شپې یوه پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده چې دلته موږ په وارډ کې او په هسپتال کې موږ نه یو محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوسان کا جنگ سوی اپس کې پیشنټ دلته راغی. پیشنټ په ګیسپینګ کې وو او موږ حیران وسو څنګه وو هغه دم کې نه کوله. موږ پیشنټ دلته سر ایکسپایر سو ستای خیر نسته موږ حیران وسو وکړو مطلب سیکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان سیحت محکمې سیکریټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي تر څو د ستونزې حل راوباسي.
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں, ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج لا ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملگریو او ددوی ملاتڑ کو او پدغه اڑا با ددوی د ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چې اوس دا قسم یو یو پیشوسی خو پخوا ډیر کېدلی. موجوده حکومت چکل په واکه راغلی دی نو پدغه لړکی ډیر کوټلی گامونا اخیست دی زکه اوس پدغه لړکی د امن او امان وزا ډیرا برابر سویدا
کی حالت بہت
بہتر. یاد دوی بلوچستان کی لتیرو سو میاستو رہیسی در ڈاکٹرانو در تشتوانی لڑی بیا پیل سوی دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري د بلوچستان په اوستا محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبريال تیر یک شنبه نامعلوم وسلوال په خپل کور کې وژلې او چې په ضد د بلوچستان د خبريالانو اتحادیې پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبريالان وایي په دې صبح کې خبريالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې واوري.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنجشنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه اشارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تیرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنگ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نور امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسیره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم حسینوم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبريال هم دلته د ترهګرۍ فرقې ستاو ترخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خبرولای. کې خبره کړو نو د ظفر جتک خوندې به خپل ژوند لاس ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې د شرګردی کوي هغه دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. فلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صحافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینې خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے.
په ډېر زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالیږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تیرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټولې خپرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو اوریدای شئ. د غرمې 12 بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته کې مرګ ژوب لاوښتی ده. دا پیښه د سې شنبې او چهارشنبې په شپه د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ شکین د انګور اډې په سیمه کې سوې ده، خو تفصیلات یې اوس په ډاګه سوې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دوی یوازې څو عسکر ټپي سوي دي. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته 100,000 خونبها ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوځ وژلي وو. د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډي ته وویل چې دا خونبها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدفي وژنې کې 3 تنه وژل شوي دي. د دې ښار د سرکې سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبې په مازیګر د بلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې 3 تنه پکې وژل شو. د پولیسو په خبره 3 واړه کسان د پنجاب دي. چا د دې پیښې په اړه نه منلې. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر ریان سیکروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سیکروکر دا څرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. دوی ویل پاکستان باید د کوټې شورا حقانی شبکه او داسې نورې وسلوالو لیډلې پنه کړي. او ریپورټونه وایي چې شیعه اوسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمه ډزې کړې دي چې یو دیش عام وګړي پکې وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چې اوسی وسلوالو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په عدن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وغوښته. دا سیمه د دوی د مخالفینو په واک کې ده.
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې بوریوال کاکړ باندې کوي. اوس مو رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته ورسو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورسپانې لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشورولۍ د اپریشن ضرب عذب فاینل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپانې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامی دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنی وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانوي. ورسپانه لیکي که افغانستان ته په غیر قانونی توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولې شي، نو دا شان به د یو شمیر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو څخه دا وار د ولس زیاتې تمې دي، او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل نفوذ زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یو سي. د دغه عملیاتو د پیل وروستو جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیات دي، او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژندګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناکه او سختي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پر شا هم تمبولي دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دې سیمه کې لا پسې فعال سي، نو باید د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې پر قبایلي سیمو او نورو برخو څه اغیز وي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سه شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلی، بلکې په ځینې سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. د مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له 20 ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولي او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمیزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی، بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولی سي. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول سي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. ده وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دي. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي، اوس دوی ترک نه لګي. تاسو په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه، دوی لا دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابر نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازی دې وکړي.
پاکستان کې خو د پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي، خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي، هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو د دې لپاره حالات دونه ښه نه دي. د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو، چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه، نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی، خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته آسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم، داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي اهل حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ دغه سیمو کې، نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي، دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کال کې جیب کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شولو او خلکو سره ډېرې خرابیه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده. د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي، او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي، خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول، او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي، نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدولت الاسلامیه فی العراق و شام لنډیز دی. دې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د تراګری د مخنیوي لپاره پر 40 نکاتي قامي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولۍ اتفاق وکړ. د مدرسو رجستریشن او منظم کول د دې پلان له 40 نکتو یوه وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی، او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او کنه، ملیحه میرزاده یې په اړه راپور راکوي.
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وایي په مجموعي توګه په ملک کې د رجسټر شو مدرسو شمیر خواوشا 25 سره دی. دی وایي چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسټریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه یې د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شوه. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوویشتمې مادې اضافه وکړل شوه چې تر مخه یې د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزي حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسټریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسټریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه راي خلاف عملي ګامونه پورته کړی شوی دي، او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد حکومت جاری ده دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د اغې سره انلیسټډ دي زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې اغې د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي اغې په دې باندې نظر ساتي هلته چې کله وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دي نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایه په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسټر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غلم مشال رادیو خاوري د امریکا فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د بجلی د کمی په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د پاکستان د انرژي د کمی جاج اخیستل سوې دي. په دې کې د بجلی ستونزې او د هغه حل لارې ته کتنه سوې. په مقاله کې د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه هم ورکړل سوې دي چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تفصیل درته وروي.
فارن پالیسی مجلې د دې څېړنیزې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د ګرمۍ څپو په تیر اونۍ کې تر 1200 زیات کسان ووژل. د مقالې په لیکنه د ګرمۍ له کبله په یوه اونۍ کې د مړو شمیر تر هغوی دوه چنده زیات و چې د ترهګرۍ په پیښو کې په تیر یوه کال کې وژل شوي دي. د فارن پالیسی په لیکنه د ګرمۍ له کبله د مړو په شمیر کې د بجلی نشتوالی هم اضافه وکړه، هغه ځکه چې په بیخي لږ کورونو کې د پکیو او هوا سړونکو مشینونو لپاره بجلی وه. مجله لیکي چې پاکستان له کلونو راهیسې د بجلی کمی ځپلی دی او په دې هیواد کې د بجلی کمی 4.5 میګاواټه ده او دا کمی کله آن تر 5000 ورسیږي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د بجلی د مسلې لوی لامل دا نه دی چې بجلی نسته، بلکې ستونزه په دې کې ده چې هلته د مناسبې حکومتداري او بجلی رسولو کمی دی. د مقالې په لیکنه د بجلی محکمه له دې کبله په اربونو روپیو خساره لري چې یو خو یې سامانونه ناکاره دي، بل یې انتظام کمزوری دی او بل غلاوې پکې زیاتې دي. همدا لامل دی چې په تیرو یوه کال کې په دې هیواد کې په سلګونه کمپنۍ پر دې مجبور سوې چې خپل کار بند کړي او په دې کې یو شمیر بهرنۍ کمپنۍ هم شامل دي. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان باید د بجلی د کمی لپاره د لنډمهاله حل لارو پر ځای د دې مسلې اوږدمهاله هواری ولټوي. مجله لیکي چې پاکستان باید تر ټولو له مخه د بجلی په سمه توګه د رسولو او ویشلو پر مسله غور وکړي او پر دویم قدم باید بیا په دې کې د غلاو مخه ونیسي. پاکستان دریم قدم باید دا واخلي چې د بجلی کاروونکي دې ته وهڅوي چې کمه یې وکاروي، له دې سره به په ډیره چټکۍ سره د بجلی شتون باوري سي. مقاله لیکي چې د یو کره اندازې له مخې که پاکستان هڅه وکړي نو شاوخوا 2.5 میګاواټه بجلی بچت کولی سي، کوم چې په دې ملک کې د بجلی د مجموعي کمی نیمه برخه پوره کوي. مقاله پر مخ لیکي چې په پاکستان کې خلک شاري سیمو ته مخ کوي، کوم چې شای د بجلی د زیات استعمال ستونزه لا پسې زیاته کړي. د فارن پالیسی په لیکنه اوس مهال د پاکستان د بجلی ټوله اړتیا 40,800 میگاواټ ده، او دا ضرورت به تر 2019 کال 23,000 میگاواټ ته ورسیږي. مقاله په پای کې لیکي چې پاکستان اوس مهال 23,000 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت لري، او که د بجلی کمی پوره کوي نو به په راتلونکو 100 کالو کې د بجلی پیدا کولو په صلاحیت کې دومره اضافه کوي لکه په تیرو 60 کلونو کې چې یې کړې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د بجلی یا برېښنا په موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ په دوو واړو جیلونو کې د واپډا محکمې لخوا د بجلی د بندښت یا کمښت په وجه د قیدیانو لپاره له لمر څخه د بجلی جوړولو نظام لګول سوی دی. د دې جیلونو قیدیان وایي چې هغوی ته وړاندې ډیر تکلیف په دې و چې سرکاري بجلی به نه وه، او هغوی به له ګرمۍ څخه زیاتره وخت ناروغه کېدل. خو اوس د سولر سیستم تر لګېدو وروسته د هغوی دغه ستونزه هواره سوه. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیره کوي.
د محمد جنسی دوه حوالتونو کې د بندیانو لپاره د نور د شیشو یا سولر نظام په واسطه پکې لګول شوی دی، او د رڼا تنظیم هم پکې شوی دی. دغه بندیانو یا حوالتیانو تشپه ورځ پکې روان وي چې وای حوالات خود خفغان زاید وړي. د روژې په میاشت کې د یخې هوا لپاره د هوا کولر ماشینونه او د نور نه د بجلی د پیدا کولو شیشې لګول د خوشحالي خبره ده.
ما نوم بز محمد، ته تقریبا 15-20 بکیږي چې موږ ته بجلی لګېدلی وو. پکې هم لګېدلی دی، یو پی سیستم هم لګېدلی دی، او موږ ته هیڅ قسم تکلیف هم اور ډیر کو بالکل من ټول جیلیان خپ آرام کې وسره نوستو ده. اوران د مشکله ډیرو
د شمسي نظام یعنی د نور د شیشونه تارونه بیټرول تر واستل شي وي، او بیا له دغه ځای د حوالات هر یو بیرته تارونه خور شي. د دغه نظام اپریټر سبیدار محمد اسرار وای
د دې نوران د ډیر سخت تکلیف او اکثر به د ورځې دوه درې حوالات ان ماس پتال تړل د ګرمۍ د وچی اغوی به ګرمۍ والا ولته مو ته پسپتال کې ډریپونه خې جوړ کین. انشاء الله چې دا شی لګیدل موږ ته اصول سیستم نو دغه نم په بچی مل موږ ته په کډیر سہولتونه ملو.
لدی ورستو می د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ لوور سب ډیویژن یک اون ساجد نواز سره خبرې وکړو. نو هغه وویل
موږ سره دلته دوه حوالات دي، یو په یکاون کې دی او یو هلته په حلیم زو کې دی. نو دا دواړو کې لګېدې دي کو دې کې ځان ته ډېر تکلیف وو. په ګرمۍ کې به دې هم دغه شاندې ناسو بجلی بنو، چونکې ایجنسی دا دلته بجلی ډېره زیاته نه، نو دا سولر سیستم موږ ولګولو او دې کې ځان ته ډېر راحت ملو. موږ سره چې کم سلور بیرکونه دي هغه ته کمپلیټ بجلی دا غو ته پرووایډ کوي. دغه شانتې شپک بیرکونه چې کم په حلیم زو کې نو هغه ته بجلی پرووایډ کوي.
ساجد نواز وویل چې لدی ورستو به هغه کوشش کوي چې د نور د شیشو د بجلی نظام په نورو دفترونو او د خاصدارو په چوکیو کې هم ولګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بلایسار دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو. دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو. په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې، او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونه د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال راډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال راډیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په پاکستان کې ځوان کول او د مدني ټولنو فعالان د سخت دریزي پر ضد کارونو کې بوختي. په دې کې یو لیکوال په مزاحي انداز کې د سخت دریزي پر ضد د پوهې راوستلو لپاره کتاب لیکلی دی. د دې کتاب او د فعالانو د کارونو په اړه نور تفصيل ګلای ازاور.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې یو لیکوال په سکولونو کې د سخت دریزي پر ضد شعور را بیدارول لپاره یو مزاحي کتاب لیکلی چې عنوان یې دی ګارډین یعنی سرپرستی. خبری جانسلی کی یو شخصی کمپنی دغه کتاب په سکولونو کې د تقسیمولو موصوله ده. د دې کتاب لیکوال ګور آفتاب وای چې په کشمیر کې د ورپکو یوې ډلې کې شاملې دوته نږدې شوی وو، او د هغه تجربو په بنیاد یې دغه کتاب لیکلی دی. خبری جانس د کتاب یو اقتباس راخستی او لیکي چې د اورپکو یوې روزنی کیمپ کې روزنه ترلاسه کوونکی یو شاګرد خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې ولې د دښمنانو پر ځای د دوی ملګري جماعتونه او چرچونه پنهخه کوي. نو په جواب کې معلم وای چې ټوله نړۍ له ګناهونو ډکه ده او باید دا په وینو پاکه کړل شي. خبری جانس لیکي چې دا هغه خبرې دي چې د ماشومانو په ذهن کې اچول کیږي. نو د دې کتاب مقصد دا دی چې ماشومان سخت دریځي په لور لاړ نشي. خبری جانس لیکي چې په پاکستان کې مدني ټولنې په ځوانانو کې د سخت دریځي د رجحان ختمولو لپاره کار کوي. په کراچی کې د وژل شوی مدني ټولنې فعال سبین محمود ملګرو په خار کې د 300 انځورګرو په مرسته په دیوالونو د تشدد نه ډک لیکنو او تصویرانو پر ځای نور عکسونه لګولې دي. سبین محمود د اپریل په میاشت کې وژل شوی و. د سبین د ملګرو ډله وایي چې د کراچی خار په دیوالونو او ودانو وی تاریخي او اخلاقي تصویرونه جوړ کړي دي چې په خلکو مثبت اثر وکړي. خبری جنس په دې پروژه کې شامل عدیلا سلیمان په حواله لیکلی چې کله هر وخت نفرت په اړه اوري نو دا په ذهنونو کې خپلې نخي نخانې پرېږدي. د دوی په خبره په ځوان کول کې دا رجحان زیات دی. خبری جانس لیکي لیکوال ګوهر آفتاب وای چې د سوچ په کالج کې د اسلامیاتو استاد بدل کړي وو. هغه استاد د په مزغو کې دا خبره اچولې وه چې په افغانستان کې جهاد وکړي او په کشمیر کې د هند پر ضد جنگ کې برخه واخلي. دا زیاته کړه چې تقریبا دې ته تیار شوی وو چې د کشمیر جهاد لپاره لاړ شي خو په کورنۍ کې د مرګ له وجې پاتې شو. خبری جانس لیکي چې افتاب په هغه وخت کې څنګه د مذهبي جنونیت اصل لاندې راغلی وو خو اوس د سخت دریځۍ پر ضد عملي ګامونه اخلي او د مزاد لارې په خلکو کې شعور رابیداروي. خبری جانس لیکي چې د ګور افتاب د کتاب اردو ترجمه مشهور لیکوال امجد اسلام امجد کړی ده. خبری جانس لیکي چې د دې پروژې لاندې په پنجاب صوبه کې 15,000 کتابونه تقسیم کړل شوي دي.
ਕੋ بولون دی او گورا سندھ نا چی د پاس پری بولون دی چار